السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2021 کال د اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له نجیب امین.
د خبرونو سرټکی تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد ته لانګ مارچ یا د اوږد لاریون اعلان کړی. د بشري حقوقو سره ادارې طالبان د هزارګانو د پخوانی حکومت سره تړلو کورنۍ په زورولو تورن کړي او په روسیه کې یو 14 کې لک تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیر مراول پنده کې سخت امنیتی تدابیر نیولې. پولیسو اسلام آباد ته د تګ را تګ لارې تړلې دي. د اقدامات وروسته لاغي شوې چې د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوګد لاریون یا لانګ مارچ اعلان وشو. په اسلام آباد کې د مشال لاړیو خبريال د ځای چارواکو په والوي چې د جمعې په ورځ د پاکستان امنیتی ادارو د بیلابیلو خارونو نه د تحریک لبیک پاکستان لزګونه په یعنی ولی حمدی تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر صادق رضوی د خوشی کول غوښتنه کوي کوم چې د محل په زندان کې دی. هغه هم د رنګ د فرانسې د سفیر د شړلو د حکومت او د غوی ترمنځ په شوی تړون د عمل کولو مطالبه هم لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په یو بیان کې ویلي کړه د تحریک لبیک پاکستان غوښتنه ومنله او د فرانسې سفیر یې وشړلو نو د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ باندې کې ترنګل شي. د بلوچستان په چمن کې نن ځای خلکو د پولي د تړل کېدو خلاف په بشپړ ډول کاربندې اسکړه ده چې لوځي بازارونه مارکیټونه او دکانونه تړلې دي. خلک غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې پرانیستل شي. د پاکستانی چارواکو په وینا د لارې د اکتوبر په 15 نیټه کندهار کې طالب چارواکو تړلې و. د چمن د سوداګرو د ټولنې یو مشر صادق خان اسګدین مشال اړ یو تویل د لارې د بندېدو لوځي سوداګر د لوی زیان سره مخامخ دي.
نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دي دا لاره خلاص شي.
بل په لول پرونه راځي پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د هغو افغانانو لپاره پرانستې ده چې آنلاین یا پر لیکه ویزې اخیستې دي. په سیمه کې د مشال لړیو خبريال وایي دا ډول ویزې کم افغانانو سره دی او په تیرو دوه ورځو کې یوازې 238 کسان له افغانستان د تورخم په لار پاکستان ته وخت دي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د تورخم هغه غاړه ته په زرګون افغان وګړي چې آنلاین ویزې نه لري خو پر پاسپورتونو یې پاکستانی ویزې لګیدلې په انتظار ولاړ دي چې کله به ورته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي. د نا قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خلډست کې وساتي او ورباني غک کړې چې ترهګری تمویل او تور پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي زر تر زره پر مخ تاګ کړي. د وی پاریس میشته ادارې بیګا تر خپل درې ورځنۍ سرمشریزي ورسته مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګری تمویل مخنیوي په برخه کې لويش څخه شپږ وی سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ٹی ایف مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزي ورسته خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیګا د اف ای ٹی ایف اقدام یو خبرو بالا او پر ټویټر ولیکل یا د ادارې منل چې پاکستان د ترهګری تمویل او د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې پرمختګ کړی دی. پاکستان له 2013 کال لایسې د هغې ادارې د سار په خړلست کې دی. د بشری حقوقو سر ادارې پر طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بې ځای کړې دي. د طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. نیویارک میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي وروسته له هغې چې طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل د افغانستان په څلورو ولایتونو کې هزارګانو ته امر وکړ چې خپل کورونه او کروندې پرېږدي. همدارنګه په 5 ولایت کې طالبانو هغه جایدادونه نیولي چې تیر حکومت په ملکی مامورینو ویشلی و. د بشری حقوقو د ساري داروي د طالبانو لخوا د سرغړونې په هلمند، بلخ، دایکونډي، اروزګان او کندهار کې ترسره شوې. طالبانو په سملاسي ډول په دې اړه سندي ویلي. د روسي پریزن سیمه کې د بارودو په ورکشاپ کې د 14 لکبل لک تر لک شپړس کسان وژل شوې دي. ظاهر سنۍ د سیمه ایزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا پیخه نن سار وختي شوې ده. د چارواکو په وینا د 14 پر مهال په ورکشاپ کې ټول ولس کسان موجود و. لپیخې وروسته ژغورونکو ټیمونو د ریزن سیمه مرستيال گورنر او د بیړنۍ چارو وزیر د پیخې ځای ته ځانونه رسولي. د بیړنۍ چارو وزیر وایي کې د 14 د تخنیکی اصولو د نه مراتولو لوجې شوی. او د کرکټ د شلوریزو لوب په نړیوال جام کې همدا شیبه د نمیبیا او ایرلند ترمنځ لوب روانه ده. ایرلند لومړی بیټنګ وکړو په ټاکلو شلورنو کې د ټول لوبغاړو په تاوان 125 منډې جوړ کړې. په جواب کې نمیبیا تر دې مهاله په 0.1 اورونو کې د کوم تاوان نه بغیر 25 منډې کړې دي. نن به دویم میچ د سریلانکا او نیدرلند ترمنځ وي چې د پیښور په وخت ماخام په 2 بجو پیلېږي. پرون هم دغې اتلولۍ سلسله کې 2 میچونه شوي. په یو کې بنګلادیش په پاپوا نیو ګینیا او بلغه کې سکاټلند او مانته ماته ورکړې. سبب آسترالیا د جنوبی افریقا او انګلند د ویسټ انډیز سره مخامخې. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د حکومت تر بندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د خپل غوښتنو لپاره له لاهور تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي.
سب سے پہلی چیز دیکھ تو یہ تھی کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ اس کے اوپر ابھی تک پاسداری نہیں ہوئی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک پولې د تړل کېدو خلاف په چمن کې تاجرانو هړتال کړي.
نن بدبختانه موږ پر داسې مقام یو چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دې دا لارې خلاص شي، دا ولس چې د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي.
اخوا د تورخم لار د خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص شوې، خو د پاکستان او افغانستان تاجران وای پر سرحدونو د محدودیتونو لامل سوداګري اغیزمنه شوې.
خاص کر بیا د خیبر پختونخوا تاجران او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته والوزلو ته مخامخ شوي. اوس حل دا راغلی چې 2 ورځې چې 50 ګاډي پاکستان نه اوړېدلي دي، دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تلل.
د بلوچستان اوسېدونکي وایي په صوبه کې د سیاسي لانجې له امله دفتري کارونه متاثره شوي.
حکومت ګستر په دا شک یو چې څنګه چې هسپتال بندي خلاص صوبیا سوالونه بندي خلاص نه وزیر اعلی ستاره د ګورمنټ د نور شکم د دوی کنه ناراض دي که خوشاله راکینه د داغو بده کېم څه ستا داغو ان څه په دې کې دی چې وزیر اعلی بسو کې
نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. په پاکستان کې تر حکومتي بندیز لاندې ګوند تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په لور لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړی دی. دوی وایي په پنجاب او نورو صوبو کې پوره من احتجاج وکړو خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه اسلام آباد ته ځي. حکومت وایي د تحریک لبیک غوښتنې منل د ملک په تاوان دي، نو ځکه یې نشي پوره کولی. په دې اړه رپورټ بوریوال کاکړ تاسو ته دروړوي.
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل دوی له 13-15 ورځو راهیسی سولیز احتجاجونه کول خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ شي. له نوموړي مې وپوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي. دوی وویل چې غوښتنې نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي.
حکومت به پارلمان ته بل وړي، هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملک باسي. د تحریک لبیک مشر سعد رضوی به له بند او مقدمو خوشی کوي. د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بیرته اخلي. حکومت تر دې هیڅ عمل نه کوي.
د
پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2000 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په 3 میاشتو کې به د مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر استلو مسله هواروي. هغه 3 میاشتې د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي. خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وځنډاوي. خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر سعد رضوی بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوي. د سیاسي چارو پو تلت مسعود مشال رډی ته ویل د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې، خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و.
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو. تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لټ وهلې وو، هر ډول تګ راتګ یې ودرولې وو. نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لری کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وای چې یو تړون ورسره وکړي. دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدای شي، خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا وو.
تحریک لبایک د 2018 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي. تحریک لبایک د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد تورن کړی و چې د انتخاباتو په قانون کې یا د اسلام ضد نکتې اچولې دي. که څه هم هغه دا تور رد کړی و، خو بیا هم مسلم لیگ نون د تحریک لبایک د فشار له کبله هغه له دندې لری کړی و. د پنجاب پر سیاسي حالاتو نظر لرونکي سهیل وړای چوي تحریک لبایک د خپل پخوانی مشر خادم رضوی تر مرګ وروسته هغه سی کوي نه دی پاته سوی.
زما په خیال خو اوس د پخوا پرتله مضبوط نه دي، پخوا ډېر قوي، اوس کمزوري شوي دي، خو بیا هم دومره قوت شته چې یو ځای بند لانګ مارچ وکړي او یو ځای مشکلات جوړ
کړي. خادم رضوی د 2020 کال د اپریل پر 19 د کورونا وایرس له کبله په لاهور کې مړ شوی و. پر هغه تور و چې د اسټبلیشمنت په وینا د حکومتونو پر ضد احتجاجونه کوي، خو اسټبلیشمنت دا سی تورونه تل رد کړی دی چې ګواکې دوی د پاکستان په سیاست کې ګوتی وهي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان د زر تر زره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. ایف ای ټی ایف بیګا تر سرمشري زیروسته په بیان کې ویل پاکستان د سر په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشري وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د ایف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د ایف ای ټی ایف د څار په خړ لیست کې دی. ایف ای ټی ایف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د ایف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 1-4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. د غنی چې ځنې هیوادونه له خړ لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې چې هو چې اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د ګرې لیسټ نه نست خړ لیسټ نه او بل کوشش پکې دا شروع چیرې د بلیک لیسټ لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلومي کې چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دې هغه پکې کافي کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شتري.
اف اي ټی اف ځان یو خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټوله هڅې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګ په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه غنی چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړی.
حکومت دا وایي چې موږ اوا ته کوشش دا پوره کړی یو کوو اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره دي چې ترهګر کوم تنظیمونه دي دا فنډینګ دی ولا کړی شي نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر تنظیمونه دي دا فنډینګ چې موږ بند کړی دی پاتہ پاتہ نه دي چې ترهګر فنډونه بند شي دي کړی شي دي چې کله پاکستان شفاف طریقے باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلارې کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرېل اسکیو د کوالټا وانټینګ د اسکیو سم دی نو ټول دنیا خبره کې فراج دی بدل پیو دا کانیا تر بدل پیو امریکای هم به بل بلارې پر باندې دا تور لګي چې دا د استعمال کړی دی لکه بمبه د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او دا چې نور دا کشان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس هغه لا سان دی نو تاسو خبرې دي هغه
پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر البته گنی چې د ترهګری او سخت دریځې د ختمولو عمل اوږدمهاله وي او وخت ته اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړي دي او اوس یې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېری او درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شامل وي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبي سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو.
پاکستان د اکتوبر په 28مه په تورخم هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د هغه هیواد آنلاین ویزه لري. اسلام آباد د اقدام تر غیر وروسته کړي چې پرون د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل او په پولو د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ پراختیا په موضوعاتو یې خبرې وکړي. د خیبر یو انتظامی مشر مشال ریډیو ته ویل چارواکي به زر هغو افغانانو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکړي چې په پاسپورټ یې د پاکستان ویزه لګېدلې وي. فرهاد شینواری تفصیل
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې واځي آنلاین ویزا لرونکو افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخلي دي شي او د نه پاس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکو هم پرې را پرېږدي. په تورخم دروازه سباندې 15 میاشتې پاس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړې د مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پرې کې دی خو اوس مشهور په دې و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزه ویلا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله او ما والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می استعمال تا د ویزو او د لارې د بندې دوه جناب الته تیر کې.
نو مصپاندو دی کاروبار او رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیماران ته ډیر مشکلات مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورزې دراو
څه کاروبار کړی
نو موږ خو وسنده د تجارت ته ټولم کمیشنګاران او بټیل ورو ګودامونم دی نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زده وجو نه تقریبا د 15 مشتي بس مکمل ناس فکر باندې
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصې طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای
د هایر اډوکیشن مونتر لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی اوس هم پورې تقریبا 699 راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مونږ خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال دو رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونته ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي تقریبا 16 سټوډنټ دینه مکه راغلیو
د مئی 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي روسو په تورخم سختي نور هم زیاته شو او ویزا او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي دا محل ویزې لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل ځلې هم روانې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په چمن کې د پاک افغان پولې د تړل کېدو خلاف نن مکمل کاربندیز دي چې لامل یې هلته ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي د چمن تاجران غوښتنه لري چې د چمن او سپین بولدر ترمنځ د پاکستان او افغانستان سره دی پوله دې زر خلاصه کړل شي بلخوا پرون نه بل ورځ د پولې د خلاصولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې خو پوله لانه د کولاوه دغه پوله د 13 ورځو راهیسې بنده پاتې ده نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي
د افغانستان او پولیسو ترمنځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28 نیټه په بشپړ توګه کاربندیز شوی دی کاربندیز د ځای تجارتو لغړیان لورې د چمن او سپین بول د ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد وو پر دې محل ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوی او پر سړکانو د موټرانو چلن کم وو په دې ترڅ کې د چمن د تجارتو د اتحادیې یو مشر صادق خان څخه و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارتو ته دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو نیورای سه په بوده کې ولاړ دي
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده موږ درس کال دا ویل چې موږ تجارت د پارا سانیانې پیدا چک پوسټونه دي ختم کی ان چې کم امپورټ ایکسپورټ د لارې کم مداخله شروع دی بیجا هغه دی ختم نن بدبختانه مرز پر داسې مقام چې د تاګ را تاګ لارې پر مرز باندې تړلې ده پوری تور دی دا لارې خلاص سي دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي د دې سره ترقی راځي د دې سره په علاقې کې امن راځي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي د افغان چارواکو لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل سو کله چې د افغانستان لوري د پاک څان څخه غښتنه وسو چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګراته کې اسانتیاوي پیدا کړل سي لکه په چمن کې د ځای چارواکو لخوا په وار وار ویل سي ودي چې د پاکستان لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت یا غدا چې د عادي افغانانو په ځای کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي ورسته لدی افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بول دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلک سره وټړله چې لامل نه یوازې د دوه او د ترمنز پیدل تګراتک باندې بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلې دي د دې سره سره د پولي دواړو غاړو ته په لسګونو کسان بند پاتې سوي دي چې په پاکستان ته د علاج په خاطر راغل او اوس د لارې د بندش له امله د مشکلاتو سره مخ سوي دي په دې ترڅ کې بوقښو د لګړیان د اتحادیې وایو مشر پیدا محمد ته
ستیدم سفر ته وګورې دا زنانو ته وګورې مژو دوار ته وای چې یو اسلامي امارت یو
جمهوریت پاکستان دی دوار مسلمانان دی پلیاز د خدای د زنانی د کشنیان د یخ دی څو دغه دی د افسران بچان لري لاغه بچان لري موږ د دوار څه د خواس کو چې دا خو تجارت او سیاست تی سره وباسي اوس د انسانان چې دی د چا کور لته دی نن غوسلا دی درې میاشت بچای واړوي د درې میاشت چې د مور سپاتیږي دا به ډیره د افسوس خبري موږ دوار ته وای چې وختي ته وګوري پر د انسانانو رام وکي
خود چمن ضلع ډیپټی کمشنر جمعداد مندو خیر ویلی دی چې وسره دی پولیس ته چیرما د پاکستان په لور د افغان شاریانو یو لوی شمیر اوس موجود دی څوک چې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي د دې تر څنګ ځایي تجارو او انتظامی چارواکو له لوري ودوی ته خوراک او نور شیان ورکول شوي دي د نوموړي په وینا چې د سرحدي پولې د خلاصون په تمه ناست په دغه افغانانو کې زیاتره ښځې او ماشومان او شپږ ژیرې شامل دي هغه زیاته کړه چې د پاکستان له لوري د پولې د خلاصون په باب څه مشکل نشته ځکه چې د دواړو هیوادو ترمنځ د پولې د خلاصولو پریکړه به اوس افغان حکومت کوي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په شلمه نیټه و چمن ته څیرمه پر سرحدي پوله د پاکستان او افغان چارواکو یو غونډه شوې وه په کوم کې چې د عادي خلکو او د تجارو د مشکلاتو جاج اخیستل شوی و په غونډه کې د کندهار ګورنر اجي یوسف وفا له لوري دولس غوښتنې ښودل شوې وې په هغه کې و دا وه چې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ په کار دي چې پوله د 3 ساعت پورې د تجارت لپاره خلاصه وي دغه ډول د کندهار او سپین بولدک خلکو ته دي پر تذکره و پاکستان ته داخله دو اجازه ورکول سی په یاد سوي ورنه کې دا پریکړه هم سوي و چې کوم فیصله سوي دي هغه به دوی د کابل او اسلام آباد سره شریک کړي او ایلش کار کړه چې د پولیس د خلاصون په اړه به دوی د خبرو دویم پړاو ډیر ژر پیل کړي خود چمن د دکانداران د اتحادیې یو مشر اجي غوسله بیا زیاتوي
د میټینګ په حواله دا وایم چې دا مسافر په ضرورت عدد ته ناست د میټینګ ته په انتظار ولا دنیا ورته ناست و نو دی میټینګ زله وکي الی نه دراوېستي و خبر هم نه د معلومه سوي چې یا څه وخت لکیږي یا څه وخت نه لکیږي نو موږ د مسافر په ضرورت عدد موږ و بالا وکم ته د خواست کو چې دلته زنه اني مریضان پر د روډو نه شي دلته پر د پرلتو نه شي ستړي انسانان نه شي نو موږ و بالا وکم ته د خواست کو چې د مسافر د تګ ورته غم دی وخړل سي دته جلار ورکو سي پر صورت چور کول کیږي لار دی ورکول سي په ضرورت عدد الته پاکستانی خلک په بارډر کې پساو دي په ضرورت هدا دلی په روډو باندې خلک ناشتي
یا دی وی چې د چمن تجارو خارکشانو او لغړیانو لالمخه و حکومت خبرداري ورکړی دی کله غ سره دی پوله سم د لاس خلاص نسو نو دوی په د اکتوبر د میاشت په 15 منېټه د کوژک په غره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نړیوال لوی سړک د احتجاج په توګه د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی
په پاکستان کې د روپے په مقابله کې د امریکایي ډالر قیمت په زیاتېدو دی د اقتصادي چارو پوهان وایي د پیسو د نړیوالې ادارې سره د پورونو تر معاهدې وروسته د ډالر قیمت زیات شو دی وایي چې کله پاکستان ته د ایم ایف نه پیسې راشي نو د روپے په مقابل د ډالر قیمت په نورم زیات شي او ګرانی به لاسه واشي دا په داسې حال کې ده چې لنن نه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په ټول پاکستان کې د ګرانی پر ضد احتجاجونه کوي نور تفصیل سراج زهیر نورو
په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ورستر بل په بره روان دی او په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج یو غړي چې کرنسی اخلي او خرڅوي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وی چې دا وخت په مارکیټ کې ډالري نشتا نو ځکه د ډالرو نرخ په بره روان دی د نوموړي په خبره د اکتوبر په 22مه د یو امریکایي ډالر د اغستو نرخ یو سل 3.80 روپۍ او د خرڅولو نرخ یو سل 4.10 روپۍ ته رسیدلی دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 21مه نیټه د پاکستان د مرکزی بینک گورنر رضا باقر په لندن کې پاکستانی او ته په وینا کې ویلي چې د قرضې اخیستلو لپاره یې د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف سره مذاکرات کامیابی اړخته روان دي او ډیر زر به د خوشحالۍ خبر ترلاسه شي د ډالر د بیو لوړېدو لامل څه دي مشال ریډیو چې په اسلام آباد د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام هوتی نه پوښتل نو هغه وی حکومت د ایم ایف سره خبرې رواني کړي نو ځکه خلکو د مارکیټ نه ډالر اوستي چې بیا به په ګران نرخ خرڅوي
پاکستان د روپے قدر با غرزيږي د ډالر په مقابله کې ولې چې ډالر په ګرانۍ کې څه سره وي او څه سره وي دا زیات د بانکونو سره وي بانکونو چې کوم خلک ناش وي هغه هم د بانکونو چې کوم روپے دي هغه ارزانه والی ذاتی تور باندې او هغه ګرانه خرڅوي چې په بانکونو کې کوم روپے پر دی هغه کې پیسہ واچی او هغه دباو کی غلا قیمت سیوا شي نو هغه خرڅي نو په پاکستان د ډالر کې کوم بحران دی دا به د آی ایم ایف سره د معاهده نه پس ډیر زیات اوس یعنی کړکې چنکی
په اسلام آباد کې یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی د ډالر د نرخ سیوا کې دو سره گرانی هم سیوا کیږي
ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې نه هغه نور هم کم شو د ظاهر خبره را کړه چې د روپۍ قدر ډالر په مقابله کې کمیږي نو دا غي سره په قیمتونو کې اضافه راځي او دا غي ان وجہ غټه وجہ دا ده چې د تیلو قیمتو سره سیوا کیږي ځکه چې تیل موږ بهر نه امپورټ کوو او هغه ته ډالر په شکل کې موږ پیمنټ کوو ډالر په شکل کې چې تل تیل کیږي
د اکتوبر په ومه نیټه د پاکستان مرکزی بینک بیان جاری کړی وو چې د ډالر نرخ د قابو کېدو لپاره اقدامات کوي او اوس چې څوک د 500 نه زیات ډالری اخلي نو بایومیټریک یا په مشین به ګوتې لګوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له نجیب امیر اورو.
د پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیر مرول پنډي کې سخت امنیتی تدابیر نیولې. پولیسو اسلام آباد ته تګ را تګ لارې تړلې. د اقدامات وروسته لاغي شوې چې د پاکستان لخوا د نا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوږد لاریون یا لانګ مارچ اعلان وشو. تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر سعد رضوی د خوشي کولو غوښتنه کوي کوم چې د مهال په زندان کې دی. د بلوچستان په چمن کې نن ځای خلکو د پوری د تړل کېدو خلاف په بشپړ ډول کاربندې سکړه چې لوجې بازارونه مارکیټونه او دکانونه تړلې دي. پلپلو د تورخم لار د افغانانو لپاره پرنسل شوی چې آنلاین یا پر لیکه ویزی اخیسته دي. د نه قانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لست کې وساتي او ور باندې غ کړې چې ترهګري تمویل او تور پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي زر تر زره پرمختګ وکړي. پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې. د بشری حقوقو سار ادارې پر طالبانو تور پورې کړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بې ځایه کړې دي. طالبانو له خوا دا ګام د شیعه هزارګانو همدارنګ د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډلهیزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. طالبانو تر دې مهاله په دې رسم نه دی ویلي. د روسیې په ریازان سیمه کې د باروتو په ورکشاپ کې د 14 له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. ځایي رسنۍ د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. د بیړنیو چارو وزیر وایي کې د 14 د تخنیکی اصولو د نه مراتولو له وجې شوې. او د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې همدا شیبه د نمیبیا او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند لومړی بیټنګ وکړو په ټاکلو شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په توان 125 منډې جوړې کړې. په جواب کې نمیبیا تر دې مهاله په 9.5 اورونو کې د یو لوبغاړي په توان 9 منډې جوړې کړې دي. نن به دویم میچ د سریلانکا او نیدرلند ترمنځ وي. سبا به آسټرالیا د جنوبي افریقا او انګلند د ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په ورستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینو لارو بندېدو له وجې دواړه خیزه سوداګري سخت اغیزمنه شوي. یو لوري ته که د افغانستان تاجران د مالونو نه لیک په صورت کې لزیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی، اوس یې لیکت په څه حال کې دی؟ په اړه د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیه په خوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالر صادرات یا برامدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالر ته راټیټ شوی دي. نوموړی زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر اکسپورت کېدو او د افغانستان څخه به 400 میلیون ډالر امپورټ د پاکستان. نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه را روان دي. اوس دا ټیم چې دی د 1 بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسنی حالت کې تقریبا د 3 میاشتو چې کم فیګر دی د هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 میلیون ډالر د پاکستان ایکسپورټ شوی دی. نو تجارت افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښه تر راغلی دی. دا تشویشناک حالت ته را رسېدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بوري، کینو، کیلو او ځینو نور خوراکي توکو سربیره سره یا انبار، سیمنٹ او ځینې نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې په خوانی مشر زاهد خان شنواری وای چې د لارو بندیدو یا تجارت محدودیدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغیزمن شوی دي.
زیات کاروبار خو پاکستان ساید نه وګڼي، نو افغانستان ساید نه خو زموږ امپورټ شو باغه بلس فیصد 15% او باقی اتیا 15% خو دې طرف را معلومه تل. خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته او لزلو ته مخامخ شوی دي. اوس هل دا راغلی چې دوه ورځې وشوه چې صرف 50-60 ګاډي پاکستان نه اوریدلې دي. دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تلل کنه دي، نو تجارت بالکل په ختمېدو باندې دی او دا د حکومت زیات پکې د پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شنواری زیاتوي چې د تجارت د حجم کمېدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالي له کبله د بانکي نظام اغیزمنتیا ده، ځکه د نوموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6 او 28 غونډې هم وکړې او هغوی له خپل ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم ندی توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15 د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره په دې تور وټړله چې ګواکې پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستانی چارواکي دا تور نه ردوي. د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنځ د اکتوبر پر 6 په چمن کې غونډه هم وسوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال افریدی وای چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6 مشال رډیو ته چې د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
ټول باندې موږ لګیو چې یاره بارډر ریزم کولاو شي او دلته د معاملاتي ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دیم شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض سټوډنټ چې کوم ملګری دي د دې مسالې به ان شاء الله لذيذ ډیر ټیم په نه لګی چې برادر کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې حل کړي.
دمګړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نواپاس، غاشی پاس، ګوسړی، بنشی، ارندو او بادینی لاري په بشپړ توګه د تجارت پر مخ تړل سوی، خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډا تجارت محدود سوی دی. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوه اړخیز تجارت ټول حجم 3908 میلیونه ډالر وو، چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت 3.94 میلیونه ډالر وو، خو اوس زشت ټیټ شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په صوبه کې سیاسي بحران دفتری او له حکومت سره تړلې چارې اغیزمنې کړې. د هغې صوبې حکومت له تیرې شاوخوا یوې میاشت راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی او د اکتوبر په 6 په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د هغه خپل ګوند د حکومت ائتلافي ګوندونو او اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. اوس خلک او ځینې چارواکي وایي کړکیچ په ځانګړي ډول د تعلیم، پرمختیا او روغتیا څانګې اغیزمنې کړې. هنور حکومتي چارواکي وایي د صوبې سیاسي حالاتو سرکاري چاري ندي متاثر کړي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتن لري.
بلوچستان له هغه وروسته له سیاسي بحران سره مخامخ شو کړي چې د اکتوبر پر 6 نیټه په واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي کې اختلافات رامنځته شول او د خزانه وزیر ظهور بولیدی په مشرۍ کې یو لس وزیرانو، سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو له خپلو چوکیو استعفا ورکړه. دوی له وزیر اعلی جام کمال د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه خو هغه انکار وکړي چې بل اخره د واکمن ګوند مرورو غړو اتحادیانو او ایز بی اختلاف تا اکتوبر پر 6 نیټه د اسمبلی په غونډه کې د جام کمال پر ضد په رسمي توګه د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی. د بلوچستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي تول چې د وزیرانو، سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو د استعفاګانو او خپل د وزیرالا د خپل چوکۍ د ژغورلو بوختیا د روغتیا پرمختیا کارونو او زده کړو څنګه په ځنګړی توګه متاثر کړی دی. د خانوزی یو ټیکدار حضرت علی وای چې د روان سیاسي بوران لکبله په صوبه کې پرمختیا کارونه وروسوي دي.
دا بلوچستان کې د انډر ډیم پروجیکټ په نام باندې یو پروجیکټ روان دی. د سلرن پیکیج دی په باقي ودوی سل ډیمونو په دې کې جوړول. په داسل ډیمو کې دا اوس یو ټینډر وصولو پری کوالیفیکیشن وصول پیکس مش فارم پری کوالیفایډ دی. بیا چې هغه ټینډر کې دی په دا اوس 18 تاریخ باندې بیا دا پسپونډ وصول. باقي پیډي دا ریزن ورکې چې بای مهنګای ډیر زیات سول کم اس کم پرستل باندې نو نو ریټ باندې دوی مشترک پیډي او پیډي د دې سیمه مې سم کې نوټیفیکیشن وکي چې کمیټي جوړ کړل د مختلف ډپارټمنټ چیف انجینران په دې کې چې بای تیز مختلف سبو سره حالات
د حکومتي کمیټي یو غړي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي تول چې په صوبه کې د سیاسي بحران د وجې دوی دا کار نه دی بشپړ کړی. د صوبې سیاسي بحران یوازې پرمختیايي کارونه نه دی اغېزمن کړي، بلکې د اکتوبر پر 8 نیټه په هرنای ضلع کې تراغلي زلزلې له کبره پر ځپل سو کسانو هم ناوړه اثر کړی دی. په دې زلزله کې شل کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي ول او په سلګونو خامه کورونه ړنګ شوي ول. د هرنایي یو خبريال نواب خان وایي چې دوی په دیړه څور ضلع مخه ډیپټي کمشنر سویل هاشمي سره هم ولیدل.
ڈی سی سر موږ هغه ورځ میټینګ کړی دی. ڈی سی دا وایي چې ما وزرالات لیکلې دي نایي غدا کم خلک کوس کوم قانون نه نړیدل دي نقصانات سوي دي د دوی ازاله دی اوسې. نو وزیر اعلی صاحب دا ټیم په خپل کرسي باندې لګیا دی او کرسي بچاوي هغه په دغه ځای کې دی.
پاکوټ کې د ځوان ډاکټرانو سازمان بلوچستان ینګ ډاکټر اسوسییشن هم د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د احتجاج په توګه د ناروغانو د ماینو انکار کړی دی. دوی په هسپتالونو کې د بنیادی طبي سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې اسانتیاوې د ورکړل شي. د سازمان یو مشر ډاکټر رحیم وای چې د سیاسي بوران له کبله هیڅ یو چارواکي له دوی سره رابطه نه ده کړې.
خواش به موږ احتجاج وکړي. احتجاجي په خواش به حکومتونه وو د دوه ورځې احتجاج بو دا به موږ څه کوم غوښتي دي واورېدل سلو موږ میټینګ وسو پر هغه باندې به عمل درآمد وسو څه کارونه څه شام پر مخ لاړو. اوس د بوران فرق دا چې ولې دي چې حکومت ګرځر په دا شک یو انچس نه چې هسپتال باندې خلاص صبح سالونه باندې خلاص نه وزیر اعلی سره د ګورمنټ د نور چې کوم د دې کنه ناراض دي که خوشاله راکین نه دا هو به دې کوم چستا هغه انچس په دې کې دی چې وزیر اعلی به څوک څوک غوړي هغه مې دلته نه دلته پیشرفت شوی دی نه له موږ سره
خالبتا. د ډاکټر ریم پوینا د شلو ورځو تر احتجاج وروسته د اکتوبر پر 28 نیټه چارواکو دوی مذاکرات ته وروبلل، خو د په خبره دا هم دوی پر ځان د سیاسي فشار کمول لپاره وکړل. خو حکومت بیا دا خبره نه مني چې سیاسي بحران حکومتداري یا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د مواصلاتو صوبای وزیر عارف جان محمد حسنی دا مني چې لږ څه اثر شوی، خو البته د په خبره په مجموعي توګه حکومتي چاري سبي روان دي.
د کابینې غونډه سوي ده، هر ورځ دفتری کارونه کیږي، پیسې بشل کیږي، زما او نورې څنګ ټینډرونه اعلانوي، کار نه دی درې دلی او هر څه سم روان دي. ظاهر خبره ده په بحران کې کار لږ ورو سي، خو دومره هم نه چې خلک ورڅخه په تکلیف سي.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پرزت د اکتوبر پر 6 نیټه وړاندې سوي ادمي اعتماد تحریک باندې دا وخت په اسمبلی کې بحث روان دی او سپیکر اعلان کړی چې د اکتوبر پر 15 نیټه به په دیړه رائے اچونه کیږي. خو خلک وایي کا ادمي اعتماد تحریک فیصله هم سي، خو دوی ویره لري چې دا بحران بشای ډیر ژر پایته ونه رسیږي.
یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وانا اخر ستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوا.
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیر نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
تاسو مشال ریډیو ته وګه ل سرکاري ارکام سره سم دروان کال تر می میاش پوري د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا نه سلوي غزره مقدمه پرتی وی او لای فیصله نه ده شوی. همدارز د عدالتي پالیسي پاړه قومي کمیټه تیر کال په اگست کې ویلو چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلع عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون زیاتې مقدمه لاندې فیصله شوی. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې د فیصلې په انتظار دي پاړه د شاهین بنیری رپورټ ته وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موري زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی ده د غیر جمهوری قوتونو ولا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورسټ ډس اپیرنسز ولا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مې په میاشت کې ښکاره کړې ده چې نه سلوي غزره مقدمه مخې ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیسوں کے ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانو کا میرے دیکھے دیکھے اس شخص نشتا سو لس دولہ ججان پکا دی پو پشاور ہائی کورٹ کی آگ اس پورے آگا نزی پورا شیوی او دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دستا سو ہم چھے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی ہوئی چیرہ لگا نشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگا وطا بیاوی 30 کورٹون آگئی جوڑ کے 30 کورٹون کے میں آگئی چیرہ دا خمشو روپا دے بانے مارا بنو روپای رازی بیا ہوما نا چیرہ لس کورٹون آگا جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونگ دے ملک تفتیشی عمل چدا نو آغا دیر زیادت نا احل دا پل خواہشات مطابق بانے پچا بانے جالی شہادتنا پیدا کی بیاغا ثابت اولی نشی کریکٹ پیٹیشنز کی گی ریکٹ پیٹیشنز نو دا دے حکومت دے سرکاری افسران و خلاف کی گی چی داغی قانونی و عینی طوری و ذمہ‌داری آغا سر تو نرسی کہ فرض کہ عدالت دا پتا او لگے دا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قومي کمیټه تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې پرتی دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د د خیبر پختونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی او د اکتوبر په 28مه انتخاباتي کمیشن ته لیک هم استولې. حکومت په پرونی لیک کې د انتخاباتو کمیشن ته سپارښتنه کړې چې د ډسمبر په 15مه د کلو او چم گاونډونو د شوراګانو او د 2022 کال د مارچ په 15مه د تحصیل شوراګانو انتخابات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن میان سوې علامت پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل د ټاکنو د نیټې او مهالویش اعلان د کمیشن کار دی. غلام غوس لپی خبر اورو.
د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار کامران منګش په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو په اړه د اطلاعاتو په محکمه کې خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
بلدیاتي انتخابات کې پهله مرحله مې 15 دسمبر 2021
به د کلو د شورا یا کونسل لپاره انتخابات کیږي او الیکشن کمیشن ته مو په مراسله کې دا خواست کړې ده. په ټوله صوبه کې 4201 کلیوال کونسلونه دي. په هر کونسل کې به د خزینه، اقلیتي، مزدور کسان او ځوان کونسلرانو په شمول 8 غړي وي او په 15 مارچ 2022 صوبایي حکومت د تحصیل چیرمینانو د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
پختونخوا حکومت نے پروپوز کیا ہے کہ 25 مارچ 2022 کو ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نمی په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو د وړاندیز په اړه پختنه وکړه، نو هغه وویل چې په دغه اړه به حتمی فیصله په اسلام آباد کې مرکزی الیکشن کمیشن کوي. البته هغه وویل چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن څنګه بلدیاتي ټاکنو کولو ته تیار ده او د قبایلي ضلعو په شمول یې په ټوله صوبه کې د نوې حلقه بندیانو کار مکمل کړی دی. د بلدیاتی ادارو د نوی قانون تر مخه د کلی په سطحه به بلدیاتی انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او د تحصیلونو او خارونو په سطحه به د تحصیل د چیرمینانو انتخاب په سیاسي بنیادونو کیږي او ولس به د تحصیل چیرمینانو ته نیخ په نیغه ووټونه ورکوي. تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په 2015 کې شوي وو او د هغه مقامي حکومتونو موده په اګست 2019 کې پای ته رسیدلی وه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه ښکاري او هم په دې وجه د بلدیاتي ادارو په قانون کې په بیلابیلو ترمیمونو ډیر وخت ولګولو او اوس مهال په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو خبره کوي.
مقامی حکومتونو ته به په عیني توګه مالي، سیاسي، انتظامي اختیار حاصل وي. دوی بیا بیا ترانیم راوړي او ټونګي لګي په هغه اختیار باندې، بس هغه اختیار ولول داسې ټونګارې کې لګي.
صوبایي حکومت د ټاکنو د ځنډولو په سر پاغوي باندې لګول شوی تورونه ردوي او حکومت دریز لري چې د نوې کورونا وایرس د وبا په وجه په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د ځنډ ښکار شوی. او غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزو لوبو ورلد کپ. له میدانه تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال. افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبغاړه ده.
کوشش یې کوي چې هم اچھی کرکټ کھیلیں. یې کوم چې هم ان شاء الله جیتیږي.
خو بخ په لچا سره یاري کوي او میدان به سوکړي. دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
د کرکټ نړیواله شورا د کارکردګۍ په اساس لوبغاړي په درجو ویشي او مقامونه ورکوي. دا لوبغاړي د خپل توپ وشتنې، بیټنګ او یا په دواړو څنګه کې ارزول کیږي او شورا ورته نمبرې هم ورکوي. په دې اړه د اسرار العلومن رپورټ اورو چې د کرکټ په غاک پیلېږي.
د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1,400 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. څلور دېرش کلن ملان په خپلو ټولو کړو دېرش نړیوالو شلوریزو میچونو کې د یوې سینچری او یولسو فیفټیانو په ګډون یولس سوه درویش رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه درې څلوېښت اشاریه نورلس او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه یو سل نهه دېرش اشاریه درې درې دي. په دې میچونو کې نوموړي نهه دېرش چکی او یو سل شپاړس چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې یو سل درې جوړې کړې دي. د شلوریزو میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د اته سوه نولس پوینټونو سره په دویم نمبر دی. ویش کلن بابر په خپلو ټولو کړو یو شپېته نړیوالو شلوریزو میچونو کې د درې دېرش چوکو او دوه سوه یو دېرش چوکو په مرسته د یوې سینچری او شلو فیفټیانو په ګډون دوه زره دوه سوه څلور رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه شپږ څلوېښت اشاریه و نه او سټرایک ریټ یې یو سل دېرش اشاریه شپږ پنځه دی. په یو نړیواله ټی ټوینټي میچ کې د ده تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه ویشت دي. د شل اوریزه میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټریلیا ارون فینچ د اووه سوه درې دېرش پوینټونو سره په دریم نمبر دی. څلور دېرش کلن فینچ ټول شپږ اویا نړیوال شل اوریزه میچونه کړي چې پکې نوموړي د یو سل اووه چوکو او دوه سوه اته څلوېښت چوکو په مرسته د دوه سینچریانو او پنځلسو فیفټیانو په شمول دوه زره څلور سوه درې اویا رنزونه جوړ کړي. د د ایوریج اووه دېرش اشاریه څلور اووه او سټرایک ریټ یې یو نیم سل اشاریه څلېرش دی. په یو شل اوریزه نړیوال لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه یو سل دوه اویا دي. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوب افریقا تبریز شمسی د اووه سوه پنځه اویا پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. یو دېرش کلن شمسی په خپلو ټولو کړو دوه څلوېښت نړیوالو شل اوریزه میچونو کې نهه څلوېښت لوبغاړي اوټ کړي او یو زره نهه پنځوس رنزونه یې ورکړي دي. د ده د بالینګ ایوریج یا د یوې وکټ اخیستو پر سر د رنزونو ورکولو اوسط یوش اشاریه شپږ یو جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط شپږ اشاریه و نه رنزونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د ده تر ټولو ښه بالینګ په پنځه ویشتو رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلانکا ونینډو ڈی سلوا د اووه سوه اووه څلوېښت پوینټونو سره په دویم نمبر دی. څلېرش کلن ڈی سلوا په خپلو ټولو کړو شپږ ویشتو میچونو کې نهه دېرش لوبغاړي اوټ کړي او پنځه سوه درې نوي رنزونه یې ورکړي دي. د یو وکټ اخیستو پر سر له ده د اخیستل شوو رنزونو اوسط پنځلس اشاریه شپږ یو او د اور پر سر شپږ اشاریه څلور جوړیږي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په نهه رنزونو ورکولو د څلورو لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان راشد خان له اووه سوه نولسو پوینټونو سره په دریم نمبر دی. درویش کلن راشد خان په خپلو ټولو کړو یو پنځوس نړیوالو شل اوریزه میچونو کې پنځه نوي لوبغاړي اوټ کړي او یولس سوه اته پنځوس رنزونه یې ورکړي دي. د د ایوریج یاترې د یو لوبغاړي اوټ کولو پر سر د اخیستل شوو رنزونو اوسط دولس اشاریه شپږ درې جوړیږي. له نوموړي د اور پر سر اوسط شپږ اشاریه دوه دوه رنزونه اخیستل شوي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په درې رنزونو ورکولو د پنځه لوبغاړو اوټ کول دي. یاد وي چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګیو سره سره په نورو خبرو اهم کوي او دا درجه بندی د لوبغاړو لخې یا خراب لوبې سره وخت په وخت بدلیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیره کې لنډ خبرونه او زلبیا له نجیب امیر.
پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسره راولپنډی کې سخت امنیتی تدابیر نیولې. پولیسو اسلام آباد ته د تګ راتګ لارې تړلې. د اقدامات وروسته لاغې شوې چې د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوږد لاریون یا لانګ مارچ اعلان شو. تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر صادق رضوی د خوشي کولو غوښتنه کوي کوم چې دا مهال په زندان کې دی. د بلوچستان په چمن کې نن ځای خلکو د پولي د تړل کېدو خلاف په بشپړ ډول کاربندې سکړه ده چې لوځي بازارونه مارکیټونه او دکانونه تړل دي. فلپلو د تورخم لار د هغو افغانانو لپاره پرنسل شوی چې آنلاین یا پر لیکا ویزی اخیستل په سیمه کې د مشال لړیو خبريال وای دا ډول ویزی کم افغانانو سره دی. په تیرو دوه ورځو کې یوازې 238 کسان له افغانستانه د تورخم په لار پاکستان ته وخت دي. د بشری حقوقو سره ادارې پر طالبانو تور پورې کړ چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بي ځای کړې دي. طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو او همدارنګه د تیر حکومت سره تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي د طالبانو لخوا دا سرغړونې په هلمند، بلخ، دایکنډي، اروزګان او کندهار کې ترسره شوې دي. طالبانو په سملاسي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کرکټ د شلوري زلوبو په نړیوال جام کې همدا شیبه د نمیبیا او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند لومړی بیټم وکړو په ټاکلو شلورنو کې د هتو لوبغاړو په توان 125 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې نمیبیا همدا شیبه په 14.3 ورنو کې د دوه لوبغاړو په توان 90 منډې جوړې کړې دي. سبا به آسترالیا د جنوبي افریقا او انګلند د ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وختمیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښی شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیا میرزاده، نجیب امیر او تکنیکی همکار پلوشه د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شاید ځان خیال ساتئ. الله پامان.